د امریکا غږ آشنا رادیو.
د جبهه رئیس حامد کرزی ویان وای چې د ډیورند د کرښې په ارتباط څرګندونې به د افغانستان په موقف باندې تاثیر ونه کړي. په سوریه کې د لوی اختر په ورځو کې د اوربان په سر موافقه سوې ده او نظر پوښتنې ښیي چې د نړۍ په کچه اکثریت خلک د رامنی په پرتله اوباما ته په ښه سترګه ګوري او خوښوي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه علاوه د آشنایانو ژغ پروګرام په تکراري بڼه واوري، خو اوس په مکړې مهمو خبرونو ته چې زه شافیه سردار او سید سلیمان شاه به یې تاسو ته در وروړو.
په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف هغه پوځي نوټونه چې په ولایتونو کې د بیا رغونې او آبادۍ پروژې شروع کړې وي وایي غواړي چې خپل کارونه په ولایت کې په کراره کراره پای ته ورسوي. د رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایت د مرکز نه نن رپورټ ورکړی چې دغه اعلان د پکتیا په ولایت کې ولایتي مامورانو په تشویش کې غورځولي او دا فکر سره پیدا شوی چې آیا حکومت به د توان ولري چې د خارجیانو د مرستې نه بغیر نوموړې پروژې بشپړې کړي او که نه. د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی په نامه د آبادۍ پروژې په افغانستان کې د امریکا په نظامي مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هغو کوښښونو یوه مهمه برخه وه چې د ولسي خلکو د زړونو د ګټلو او د هغوی د ملاتړ د حاصلولو لپاره یې په ولایتونو کې پیل کړی وي. په دغو پروژو کې د ښوونځیو د ودانیو، سړکونو او روغتونونو جوړول شامل دي. د رویټرز خبري اژانس ویل خارجي ځواکونه واړی چې په کراره کراره په ولایتونو کې د 1393 هجري شمسي کال پورې خپل کارونه پای ته ورسوي او کله چې په ولایتونو کې د امنیت د ساتلو دنده د افغانستان حکومتي ځواکونو ته سپاري نو دغه پروژې به هم هغوی ته ورحواله کړي. اژانس د یو امریکایي قومندان له قوله وایي چې افغانان پخپله کولی شي چې د آبادۍ پروژې پخپله بشپړې کړي، مګر د پکتیا والي نیاز محمد خلیل د خارجي ځواکونو د وتو په اړه خپل اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې موږ اوس هم د دغو پروژو د سرته رسولو لپاره د پی آر ټیمونو ته ضرورت لرو.
پاکستانی چارواکي وایي چې د امریکا یوې بې پیلوټه ډرون الوتکې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې برید کړی او دوه توغندې یې وار کړې چې له امله یې درې کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس نن د پاکستاني مامورینو له قوله وویل چې یو توغندې د میرانشاه څخه 40 کیلومتره لیرې د تپې په کلي کې په یوه کور کې ولګېد. پاکستاني مامورینو وویل ګمان کوي چې پاکستاني طالبان او د القاعدې طرفدار جنګیالي په دغه کلي کې پټ مرکزونه لري. اژانس وویل چې دوهم توغندې پر یو موټر ولګېد چې د یوه کور مخې ته ولاړ و او په پېښور کې د استخباراتو مامورینو هم د نننۍ حملې خبر تصدیق کړ. خو اژانس د تپې د کلي د اوسیدونکو له قوله وایي چې په دغه حمله کې د لوی اختر د قربانۍ درې غوایانې هم وژل سوي دي. په روانه میاشت کې دا درېیم وار دی چې د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه په میرانشاه کې د شک لاندې جنګیالیو په مرکزونو باندې برید کوي. په یوه هوایي حمله کې په همدغه ځای کې چې د اکتوبر په 11 کړې وه 18 کسان ووژل سول چې ویل کېږي اکثریت یې افغانان وه.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ خاص استازی لخدر ابراهیمی وایي چې د سوریې حکومت او د بشر اسد ځینو مخالفو وسلوالو ډلو موافقه کړې چې د لوی اختر د رخصتیو په ورځ کې به یو اوربان مراد کړي. ټاکل شوی چې اوربان نن د پنجشنبې په ورځ اپیل شي. براهیمی نن په قاهره کې خبري اعلان ته وویل چې د یوې اوږدې مودې د اوربان لپاره هیله لرله، مګر دغه هیله پوره نه شوه. په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حکومت لا تر اوسه پورې د اوربان په باب وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې ابراهیمی به نن ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د سوریې د جمهور رئیس سره د خپلو تازه خبرو په باب رپورټ ورکړي.
په داسې حال کې چې لویدیځو قدرتونو او امریکا د اټومي پروګرام له امله پر ایران باندې ډیر کلک اقتصادي بندیزونه لګولې دي، د ایران مشران لګیا دي زیار باسي چې په مرکزی آسیا کې خپل ملاتړ زیات کړي او د وریښمو تاریخي لار د تجارت لپاره خلاص کړي. د ای پی خبري اژانس له دوبی څخه نن رپورټ ورکړ چې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد آذربایجان ته په سفر رسیدلی دي او د دغه هیواد د جمهور رئیس سره د اورګاډي په یو پروژه باندې خبري وکړي. آژانس وایي ایران غواړي چې آذربایجان د اورګاډي په وسیله ګرمو اوبو سره ونښلوي. د دې څخه مخکې احمد نژاد په کویت کې د تاجکستان د جمهور رئیس سره د خپلې یوې غونډې پر مهال د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت د زیاتولو په اړه خبرې کړې وې. په داسې یو حساس وخت کې چې امریکا او اروپایي اتحاد کوشش کوي چې پر ایران باندې لګیدلي بندیزونه پیاوړي کړي، د ایران حکومت غواړي چې ځان د مرکزي آسیا تجارتي مارکیټونو ته ورسوي، ځکه چې د ایران اقتصاد فعلاً د ډېر کلک فشار لاندې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
نړی خبرونو ته دوام ورکو. د سوډان حکومت د هغه تباکونکو اور پړه او مسولیت د اسرایل په غاړه غورځولې چې په پایته خرطوم کې په یو پوځي فابریکه کې ولګیدا. د سوډان د اطلاعات وزیر احمد بلال عثمان وای د په دې باور دی چې د اسرایل څلور الوتکو د یرمک په صنعتي سیمه کې پرته په پوځي فابریکه باندې بمباري وکړه چې په نتیجه کې اور ولګیدا. اور د سه شنبه پر ورځ ناوخته ولګیدا. دغه اور لامل دوه کسان مړ شوي او د شاوخوا ودانیو ته تاوان رسیدلی دی. په فابریکه کې موجود پوځي مهمات هم تباه شوي دي. په عین وخت کې د اسرایلو خارجه وزارت تر اوسه پورې په دې باب تبصره نه ده کړې. د سوډان حکومت پخوا هم څوارې په اسرایلو باندې الزام لګولی و چې په دغه عمل کې غیر قانوني حملې کړې دي. د سوډان حکومت وویل چې د ځواب حق لري او دا مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ورسوي.
د عامه افکارو د معلومولو یو تازه سروې شي چې په نړۍ کې د خلکو اکثریت د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د دواړو کاندیدانو د جملې څخه د میترامنی په مقابل کې اوباما ته په ښه سترګو ګوري او خوشوي. د فرانسې خبری آژانس د یو تازه سروې لمخې چې د بی بی سی نړیوال سرویس خبره کړې وایي چې د نړۍ په 21 ملکونو کې د 21,000 کسانو سره د دې سروې لپاره خبرې وکړې چې ډېر یې بارک اوباما ته ترجیح ورکوي. آژانس وایي پاکستان یوازنی ملک دی چې د خلکو اکثریت یې د اوباما په باب ښه نظر نه لري او په مقابل کې د میترامنی د بریالیتوب آرزو لرله. فرانسه په فرانسه کې 2.5% خلکو د اوباما ملاتړ کړی چې په یو بل ملک کې خلکو دومره ډېر ملاتړ ونه کړ. په عین وخت کې د ای پی خبری آژانس رپورټ ورکوي چې جمهور رئیس اوباما او میترامنی دواړو نن هم خپلې انتخاباتي مبارزې ته دوام ورکړ او کوشش کوي چې د مبارزې په وروستیو ورځو کې په ځینو مهمو ایالتونو کې خپله خوا راواړوي. آژانس وایي چې د سپینې ماڼۍ د ګټلو لپاره د انتخاباتي مبارزې په وروستیو شیبو کې دواړه پوره کوشش کوي چې خپل اقتصادي پالیسي خلکو ته تشریح کړي او ملاتړ یې لاسته راوړي.
د برما سرکاري مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې دغه هیواد په لویدیز ولایت رخینه کې په روان هفته کې د بودایانو او مسلمانانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. د زور نه زیات کورونه سوځول شوي دي. لایټ اف نیو ماینمار په نامه یوې سرکاري ورځپاڼې نن ولیکل چې د غونخوتو د سه شنبې د ورځې پورې دوام لره. دوه کسان پکې مړه او اته کسان زخمیان شوي دي. سږ کال په جون کې د بودایانو مسلمانانو په منځ کې د خونړیو جګړو او فسادونو له امله په برما کې زیات خلک وژل شو او په لسګونو زره خلک بې کوره شو. د بلې خوا د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو نړیوالې موسسې یو غړي میټیو سمیت امریکا غږ ته وویل چې د تازه نښتو په دوران کې بودایي بدماشانو او فسادیانو د مسلمانانو د روهینګي قبیلې د وګړو کورونه سوځولي. کله چې د اسلامي همکارۍ سازمان غوښتل چې مسلمانانو سره د مرستې په خاطر په برما کې یو دفتر خلاص کړي، د برما حکومت ورته اجازه ورنکړه.
د جرمني صدر اعظم میرمن انګیلا مرکل په دوهم نړیوال جنگ کې د نازی آلمان د پوځیانو په لاس د روما د قبیلې د لسګونو زرو غړو د قتل عام په یاد یو یادګار نن پرانست. دا یادګار چې دریم یادګار دی په پایتخت برلین کې جوړ شوی دی او د پارلمان د ودانۍ څخه لږ لرې پروت دی. د نازی آلمان پوځ د یهودو په څیر د روما قبیلې ته هم په نسلي په اعتبار په سپک سترګه قتل او قتل عام یې کړ. د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې به هر ورځ په زرګونو خلک نیول او پوځي کمپونو ته به یې رسول. ګومان کېږي چې د روما قبیلې تقریبا 500,000 وګړي نازیان قتل کړي دي.
او د چین د مخابراتو یو ستر شرکت هوای وایي د دې لپاره چې د استرالیا د حکومت شک لري کړی او قانې کړی چې دغه شرکت د چین د پوز لپاره د جاسوسۍ او استخباراتو لپاره فعالیت نه کوي، نو چمتو ده چې د استرالیا سره خپل تخنیکی وسایل او د مخابراتو د لګولو کوډونه او شفرونه شریک کاندي. نوموړی شرکت وایي هیڅ ډول قیودات به پرې نه لګي او د استرالیا حکومت کولی شي چې په بشپړه توګه ټول وسایل معاینه کړي. د چین هوا شرکت په ټوله نړۍ کې دوهم غټ مخابراتي شرکت ګڼل کیږي. د استرالیا حکومت ورته له دې ویرې د فعالیت اجازه نه ورکوي چې شاید د بیجنګ لپاره به پټه جاسوسي وکړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن اوري. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 12 بجې او یو څلويخ دقیقې دي. درنو ریدونکو، تاسو په خبرو کې واوریدل چې د جمهور رئیس کرزی ویان ویلي دي چې د ډیورند د کرخې په ارتباط سرګندونه به د افغانستان په موقف باندې تاثیر ونه کړي. په قانوني چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی مشاور د کابل د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزي ویلي دي د ډیورند کرخه یا ډیورند لاین یا ډیورند بارډر په نامه دغه سی او سند اصلا نشته ده. د خبره استاد ستانکزي لګمخ کې مونږ ته په مرکه کې وکړه. محترم نصر الله ستانکزي صاحب، د ډیورند د کرخه په ارتباط چې د ورځو کې څه خبري شي بي دي، یو مسله خدا ده چې دا یو قرارداد وو او وخت پوره شو، مګر د افغانستان په دغو شرایطو کې او په داسې حال کې چې امریکا او افغانستان خپلو کې ستراتیژیک تړون لري، د امریکا یو سفیر دا خبره کوي چې یوازې امریکا نه بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه کرخه چې موجوده ده ډیورند لاین د ډیرو نورو هیوادونو حکومتونو هم په رسمیت پیژندلې ده. د دې خبرې معنا څه ده؟ د دې شاته څه دي استاد ستاسې په نظر؟
اول خو زه له دې خبرې سره موافق نه یم چې د دې ډیورند لاین نه د ډیورند سرحد نه د ډیورند بارډر زمان قید شوی، هیڅ شو سند وجود نه لري چې هغه 40 کاله یا 50 کاله یا 40 کاله.
ښه،
د شو سند وجود نه لري. یو دوم، که احیانا د شو شی موجود درلوده یا وجود ولري، انګلیس دولت سره دا په اصطلاح تړون امضا سوی، د هغه جانشین پاکستان او د افغانستان مقابل دولت مقابل لوري وو. د پاکستان متاسیسې تر ننه پورې دا سند نه منلی. په طبیعي ډول زمان منتفی کی دا تر ډیرو هیوادو پر اسکت پیژندلې، تر سیاسي لحاظ پر اسکت پیژندلې. هغه متحدین، هغه ستراتیژیک متحدین چې د سړې جګړې په دوران کې کوئی وجود درلوده، هغوی پرسنت پیژندلې. په مقابل کې ډېر هیوادو هم دا پرسنت نه پیژندلې. راغله په دې چې دا دې خبرې معنا چې د نن مال مطبوعات سردا خبر کړې ده، پرون یې هم کړې ده، اجازه یې تاسو ته وایم. دا حکمن د افغانستان د تجزیې معنا لري او د یو بل هیواد کورنۍ چارو کې مداخله کول کېږي. دا یوه مسله. د بلې خوا نه زه فکر کوم چې امریکایان په دې شکل غواړي چې د اسلام آباد غوښتنې په ځای کې او په ستراتیژیکو اړیکو کې اسلام آباد اولویت ورکوي او د افغانستان دولت ته په اصطلاح سمري حالت ورکوي.
د افغانستان د تجزیې مسله یا دغه د تجزیې ټکی چې یادیږي، هر افغان وایي چې دا زمونږ خند او موږ به ساتو او د تجزیې امکانات یې څوک خوب هم نشي لیدلی. په هر صورت که تجزیه کیږي او یا داسې نقشه وي او یا داسې پلان وي، یا د پاکستان د خوشحالۍ دپاره وي یا د تروریزم سره د ملاتړ د ترلاسه کولو دپاره چې پاکستان همکاري وکړي، هر نقشه چې تر شا وي، فکر کوي چې دا به په دې سیمه کې د سیمې سولې او ثبات په ګټه وي؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې رقم غواړي د سیمې نه په اصطلاح ځان په آبرو وباسي. دا لکه چې مخکې موږ تجربه لرو، نو یو مکلونه ورسته کړه چې شوروي اتحاد ته ځي کیږي، نور امریکا په سیمه کې معرف او دښمن نه لري، رقیب نه لري، نو بیا دا سیمه پرېږدي، خپله د سیمه نه پرېسته کوي. دا ورسته خبرې دي، سیمه خلک پرېږدي او بیا خپل سرنوشت کوي.
مګر استاد د ستراتیژیک تړون معنی نو څه ده چې امریکا دغه یو لوی قدرت د دنیا د ملکونو سره روابط او وړي کې او بیا هم په غون جهان کې د دیموکراسي دراوستو د سولې او امنیت دراوستو چغې دغه د لپاره کار او مبارزه او بیا د افغانستان سره رسمي ستراتیژیک تړون او بیا داسې یو خبره دا څنګه امکان لري فکر کوي چې
افغانستان او پاکستان لپاره د سفارت هغه په کابل کې کړی دغه متناقض سیاستونه د سیمم ګیچ کړی دا د سیمې واکداران هم ګیچ کړی دي او په نهایت کې د فکر کوم چې دا نه یوازې د روسیې په ګټه نه بلکې د خپل امریکایانو په ګټه هم نه ده.
آیا امریکایان په دې باندې نه پوهیږي؟
دا چې پوهیږي که نه پوهیږي یا د پردې تر شا څه سیاستونه دي ممکن موږ ته معلومه نه وي، اما د موږ له نظر دا د امریکې په ګټه نه ده.
استاد، تاسو ویل چې داسې یو سند اصلا شته دی نه، مګر ډېرو ځایونو کې دغسې سندونه چاپ شوي دي.
یو مورخ وایي
بله
دا به ممکن جعلي اسناد وي چې کته پورته کېږي. یو مورخ وایي چې یوازې د ډیورنډ په انګلیسي متن کې د عبدالرحمن خان امضا شته. دا بیا بله معنا لري، هغه د سواد عبدالرحمن خان چې نه پوهېږي په خپله ژبه حتی لیکلو به یې په مشکل کول څنګه کولی شي په انګلیسي او سند کې چې هغه انګلیسانو په خپل ارشیف کې ساتلی ده داسې یو سند وجود ولري. د افغانستان دولتونه د استقلال نه وروسته تر دننه پورې هېڅ یو دولت دا سره د پېټکای
وسر ته استاد بل خبره پیدا کیږي. یوغه خبره ده چې منګې لولو چې احتمال لري آینده کال کې د پاکستان سره ستراتیژیک تړون امضا شي. نو یو خاطر د یوران کرخه دغه جنجال، بل خاطر د ستراتیژیک تړون خبره، فکر کوي دا به هم پام دی کړه ونغړل شي حل بشي.
زه فکر کوم چې په ستراتیژیک تړون تر هغه وخت پورې به ډېر مشکل لکه چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې کله موږ شرایط ولرو چې موږ دا تړون نه امضا کوو. شاید شرایط کې دا هم دي چې د ډیورنډ مسأله شکل د اشکال د سیمې خلکو پر متلم چې دا د دولتونو صلاحیت ته نشته کوم.
استاد، د سیمې د خلکو نه ستاسو مقصد څه دی؟ کوم خلک؟
افغانان دي.
ها،
چې دې په دې اړه څه نظر لري؟ د هغه خوا پښتانه او بلوچ دي. بله، باندې دې ته دا حق په اول کې نه ورکړ شوی.
دا کرخه چی استل کېده؟
کرخه استل کېده او رسېږي د پاکستان تحصیل د چندم انسانو کړی ده. دا نه دی ویلی تاسو غواړئ مستقل اوسئ، تاسو غواړئ افغانستان سره اوسئ، یو یو بدن یې. دا نه دی ورته ویلی، بلکې دا ورته ویلی چې قرآن سره اوسئ کله وندوان سره.
هغه سي جنجال چې د کشمیر په موضوع کې موجود دی، دا هغه سي جنجال نه دی، هغه سره فرق لري
تقریبا همدې شو حالت لري.
بله،
هغه یو کرخه ده چې هغه د انګریزانو متاسفانه میراث او دام د انګریزانو میراث.
نو په دې صورت کې کپ دې مسلې باندې بحث کیږي، دا بنو دواړو ته پکتل کیږي.
مسلمان مسلمان پاکستان یو تحت سیاسي هوا ته د استعمار یو جغرافیه ده چې د ډیرو مستقلي تاسو فره تر اوسه پورې د دې شنه خلک د دې موجودات له امله دوري کی.
ډیر مننه استاده، کور مو ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ملت پونوم د خیر خیګنې مؤسسه افغان خوونکو ته لس زره کورونه جوړوي. د خیر خیګنې دغه کار لپاره مو دغه کار لپاره د افغانستان د معارف وزارت او د ملت د مؤسسې ترمنز تړون لاسلیک شوی دی. بهر صابر په دې حقله رپورت را لګل.
د ملت پونوم د خیر خیګنې مؤسسه وایي لس زره کورونه به جوړوي او افغان خوونکو ته به یې ورسپاري. د ملت مؤسسه مشر اکرام الدین صدیقی وایي هر بې وزله او بې کور افغان به وکړي شي د ملت پلاس ودن شوی کورونه تر لاسه کړي، خو په لومړي سر کې به بې کور خون کو ته ورسپاري. دغه مؤسسه چارواکي وایي بې وزله افغانانو ته به دا کورونه وړیا وي، خو هغه کسان چې مالی بڼه یې سناسه خده له دوی نه به نیمایي پیسې اخیستل کیږي.
صد صد رایگان به کسانی که هیچ امکانات مالی نداره.
په لومړي سر کې به د ملت خیریه موسسه بې وزله او بې کور افغانانو ته دا کورونه جوړوي چې ځینې به یې سل په سلو کې وړیا وي، خو له هغه افغانانو نه به نیمایي پیسې اخلي چې مالی بڼه یې نسبي ښه ده.
په لومړي سر کې به دا کورونه خوونکو لپاره ورکول کیږي، او له همدې امله د معارف وزارت د ملت د خیر ښېګڼې مؤسسې سره د دغه کار تړون لاسلیک کړ. د ملت مؤسسوي دغه کورونه بعد د کابل خار د قلای زمان خان په سیمه کې جوړوي او سره له دې چې په ورکړه کې به د افغانانو ترمنځ توپیر نوي خو بیا به هم په لومړي سر کې هغو کسانو ته ویشي چې تر ټولو بې وزله دي. ملت مؤسسه به په دوهم سر کې هغه افغانان د کور خاوندن کوي چې چندان اقتصادي ښه وضعیت نه لري او مالي بڼه یې کمزورې ده. خود دې مؤسسې په وینا د غرس خلکو تبا کورونه په نیمایي بیه ورکول کیږي او هغه پیسې به هم د یو لسو کالو په اوږدو کې له دوی نه ترلاسه کیږي. د ملت مؤسسه وایي له دغه کار سره به ډېر شمېر افغانانو ته د کار زمینې هم برابر شي. د افغانستان د معارف وزارت مرستیال صدیق پتمن وایي د دغه خیریه مؤسسې تر څنګ دغه وزارت هم ښوونکو ته د ځمکو د ویش لړۍ غځولې ده او دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 20,000 نمرې ځمکې معلمینو ته د ویش لپاره تیار لري.
د دغه منځمکو چې منګه ویشلی او دغه اپارټمانونو په ویش باندې بدوی اشراف لري زمنګ د املاکو د ریاست او د ملت د خیریه مؤسسه په دواړو په ګډه باندې لپاره کار کوي. مساکین به تثبیت او دغه مساکین به په علني ډول تثبیت یعنی دا به اعلانېږي چې په فلاني خون